دي زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا یو ساده خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روسي او تحولاتو او غټو پیښو په اړه ریپورتونه او مطالب درته خبرو، خو په سر کې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وورې چې احمد شیبری وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت له چین سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړی دی. امریکا له کاناډا هیله لري چې روان کال له افغانستان خپل ټول پوځیان ونه باسي. د عراق د پارلماني انتخاباتو بشپړ نتایج نن اعلان شي او امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ اختلافاتو ته اندېښنه وښوده. د خبرونو تفصیل: د افغانستان حکومت له چینی چارواکو سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړی دی. جمهور رئیس کرزی چې را روانه اونۍ چین ته د یوه هیئت په مشرۍ تللی و، تیر ماښام کابل ته ستون شو. د ده یوه ویاند حامد علمی ازادۍ راډیو ته وویل چې چین له افغانستان سره د 120 میلیونه چینایي ین بلاعوضه مرسته اعلان کړه. همداراز یې ژمنه وکړه چې افغان محصلانو ته 120 تعلیمي بورسونه ورکړي. د حامد علمی په وینا د ګمرکونو په برخه کې د مالی راکمېدو په اړه هم تړون لاسلیک شو. د افغانستان ولسمشر چین ته د سفر پر مهال د دغه هیواد له چارواکو غوښتل چې د واخان له لارې افغانستان ته لاره تېره کړي. حامد کرزی بیا له چینایي سوداګرو سره د لیدنې په وخت له هغوی هیله وکړه چې په افغانستان کې ډېره پانګونه وکړي. د بریتانیا شاهزاده چارلس په یوه نا اعلان شوي سفر پرون افغانستان ته ولاړ چې د طالبانو د واکمنۍ په مهم مرکز هلمند کې تم شو. په دې ولایت کې د نوموړي زوی هیری هم د 2008 او 2008 میلادي کلونو ترمنځ موده کې د لسو اونیو لپاره پاتې شوی و او وروسته دا خبر په مطبوعاتو کې خپور شو او له دې سره نوموړی خپل هیواد ته ستون شو. د بریتانیا د شاهي کورنۍ دغه 16 کلن غړي وویل بریتانوي پوځیان په سیمه کې خپلې چارې سنبالولی شي، خو د دوی د خپلوانو لپاره دا یوه د تشویش وړ مسله ده. له 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 268 بریتانوي عسکر وژل شوي، یعنی تر امریکا وروسته د بریتانوي عسکرو تلفات زیات دي. اکثره بریتانوي عسکر په هلمند کې د وسلوالو په وړاندې په جګړه بوخت دي. په دې ولایت کې کوکنار هم زیات کرل کیږي چې لاسته راغلې ګټه یې د وسلوالو جیبونو ته ځي. امریکا غواړي د کاناډا پر حکومت فشار راولي چې په 2011 میلادي کال کې په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر بشپړېدو وروسته هم په دې هیواد کې لږ تر لږه 600 سرتیري وساتي. د کاناډا ګلوب اینډ میل ورځپاڼې د ځینو امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی چې امریکا به د روان کال په پای کې له کاناډا څخه دغه غوښتنه په رسمي ډول وکړي. واشنگتن وار له مخې اوتاوا ته ویلي چې په راتلونکي کې به دغه ډول غوښتنه ورڅخه ولري، خو د کاناډا د دفاع وزارت ویاند جی پاکستون دا خبره رد کړه چې د کاناډا له حکومت څخه دي دا ډول غوښتنه شوي وي. هغه وویل چې دا هسې اوازې دي. دا راپور وروسته تر هغه خپریږي چې د کاناډا دفاع وزیر پیټر مکی د امریکا د دفاع له وزیر رابرټ ګیټ سره د دوشنبې په ورځ وکتل. ویل شوي چې ګیټس له کاناډا څخه په رسمي ډول دا غوښتنه نه ده کړې چې عسکر یې تر 2011 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ناټو پر پالیسۍ انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو د لمنځه وړلو په برخه کې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان په مسکو کې وویل په دې برخه کې د متحدو هیوادونو تګلاره د بخښلو نه ده او له ماتې سره مخامخ ده. اندری نسترینکو زیاته کړه روسیا په هغه رپورټ اندېښمنه ده چې د مارچ پر 6 په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپور شو او د ناټو د چارواکو په وینا پکې ولیکل شول چې د امریکا پوځیان به نور د کوکنارو کښتونه له منځه یونسي. امریکا د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې شک کوي او ګمان کوي چې دغه هڅې به د افغانستان تر ټولو خوار خلک زیانمن کړي چې د همدې کښت له درکه خپله روزي برابروي. د پاکستان پوځ وایي 15 عسکر او لږ تر لږه 20 مشکوک وسلوال د افغانستان پولې ته نږدې په جګړه کې وژل شوي دي. د رپورټونو له مخې دغه جګړه نن سهار وختي هغه مهال وشوه چې یو شمېر وسلوالو په اورګزی ایجنسۍ کې پر یوې امنیتي پوستې حمله وکړه. د هغه سیمه ده چې د چارواکو په وینا پرون د هوایي حملو په نتیجه کې دلته 16 کسان ووژل شول. په پرونۍ بمبارۍ کې یوه دیني مدرسه، یو ښوونځی او یو جومات په نښه شوي وو. اورګزی ایجنسی د پاکستانی طالبانو د مهم مشر حکیم الله مسعود د استوګنځي ځای ګڼل کیږي. اټکل کیږي چې مسعود 2 میاشتې مخکې د امریکا په یوه راکټي برید کې ووژل شو. د پاکستان په شمال لویدیځ کې وسلوال تر فشار لاندې دي. پوځ هم پکې پوځي عملیات پیل کړي دي. امریکا ژمنه کړې چې د پاکستان د اساسي چارو د بشپړېدو په برخه کې به مالی مرسته کوي. د امریکا او پاکستان چارواکو د 24 میلیونو ډالرو په ارزښت یو لومړنی تړون لاسلیک کړ چې په مرسته یې د پاکستان په سواد دره کې ویجاړ شوي سړکونه ورغول شي. په دې سیمه کې تیر کال د پاکستان پوځ د القاعده او طالب وسوالو په وړاندې پوځي عملیات وکړل. دا تړون په واشنگتن کې د ستراتیژیک ډیالوګ په نامه د غونډې په دویمه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د هغې د پاکستاني سیال محمود قریشي ترمنځ لاسلیک شو. د عراق د انتخاباتو کمیسیون وایي نن به د مارچ د 9 نیټې د پارلماني انتخاباتو بشپړې نتیجې اعلان شي. د کمیسیون ویان محمد الامجد وایي د پارلماني انتخاباتو نتیجې به نن ماښام وکړو. دا نتیجې سربیره پر دې اعلانېږي چې د عراق د کورنیو چارو وزیر جواد البولاني ویلی دی چې د سیالو ډلو ترمنځ رقابت ډیر نشتې دی، نو د امنیتي دلایلو له امله به د نتیجو اعلان وځنډېږي. له 95% نتیجو داسې ښکاري چې د صدراعظم نوري المالکي ډله له پخواني صدراعظم اياد اولاوي سره له ګوند سره اوژه په اوژه پر مخ روانه ده. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د فلسطینیانو او د امریکا د یو متحد اسرائیل ترمنځ د روغې جوړې نشتوالی په منځني ختیځ کې د امریکا د ملي امنیت ګټې زیانمنوي. ګیټس پرون وویل د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د پرمختګ پڅ بهیر داسې یوه ستونزه ده چې په سیمه کې د امریکا د دښمنانو په ګټه ورته لمن وهل شوې ده. د منځني ختیځ د سولې په برخه کې د پرمختګ پڅ بهیر په څرګنده یوه مسله ده چې په سیمه کې زموږ د دښمنانو لخوا ورته لمن وهل شوې ده. ګیټس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د اوباما اداره کوشش کوي په خپل منځګړیتوب د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې بهیر ګړندی شي. واشنگتن د اسرایل هغه پلان غندلی چې غواړي په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره 1490 کورونه ودان کړي. امریکا وایي د اسرایل دغه اقدام د فلسطین او اسرایل ترمنځ د سولې د غیر مستقیمو خبرو پروسه شنډوي. یونان له هغو هیوادونو چې پولي واحد یورو ده د ملاتړ ژمنه ترلاسه کړه. په دې موافقه کې نړیوال مالی صندوق هم ونډه لري. دوی هڅه کوي دغه هیواد د پورونو له بحران څخه راوباسي او په دې ډول د یورو ارزښت وساتي. د پورونو په برخه کې دغه تړون پرون د اروپایي ټولنې د مشرانو په هغه غونډه کې وشو چې په بروسلس کې جوړه شوې وه، خو په دې برخه کې سخت شرایط وضع شول او ویل شوي چې یونان ته به سمدلاسه پیسې نه ورکول کېږي. دا د دې سات خبرونه.
دو بجې او اته دقیقې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د چین د درې ورځني سفر په ترڅ کې له دغه هیواد سره څو تړونونه لاسلیک کړي دي. په دې اړه رپورټ درته لرو. دغه راز اوري چې د امریکا د دفاع وزیر وایي افغانستان ته د ثبات راوستل وخت غواړي، خو نوموړی دا هم وایي چې افغان حکومت د خپلې هلې ځلې زیاتې کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وزیر په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لخوا د عالی کمشنرۍ لخوا کلنې رپورت خپور شوی چې پکې د جنگي مجرمونو د عفو پر قانون اندېښنه څرګنده شوې ده. د افغان دولت او د حزب اسلامي مخالف وسلواله ډلې ترمنځ د پیل شو خبرو اترو په اړه درته د چارو له یو کارپو سره مرکه هم لرو. د پاکستان او امریکا ترمنځ د وروستیو غونډو او خبرو اترو حال درکو. د غراس په منځنی آسیا کې د اسلام په اړه درته یو مفصل رپورت هم لرو. اونیس پروګرام د ونی انتخاب د خبرونې په دوهمه برخه کې خبريږي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، ولسمشر کرزی د چین د درې ورځني سفر په ترڅ کې له دې هیواد سره څو تړونونه لاسلیک کړي دي. ولسمشر کرزی د دې سفر په لاو کې د چین له ولسمشر صدراعظم او نورو چارواکو سره وکتل او د پیکینګ په پوهنتون کې وینا هم وکړه. ښاغلی کرزی تیر ماښام کابل ته راورسېد. د هغه د سفر او له چینی چارواکو سره د موافقو په باب عصمت سروان نول حال وایي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له چین سره د یو شمېر اقتصادي او تجارتي تړونونو له لاسلیک کولو وروسته پرون ماښام کابل ته ستون شو. پرون د چین صدر اعظم وین جاوباو په پیکینګ کې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی سره په خبرو کې وویل دواړه هیوادونه باید په ټولو برخو کې خپلې اړیکې او همکاري پیاوړي کړي. د چین د مرکزی تلویزیون د راپور له مخې ښاغلی وین جاوباو ولسمشر کرزی ته همداراز وویل تروریزم او د مخدرو موادو قاچاق هغه مشترک خطر دی چې افغانستان او ګاونډي هیوادونه یې ورسره مخامخ دي، او د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د ټولو هیوادونو دوامدارو نږدې او بې پایه همکاریو ته اړتیا ده. د همدارز ویل موږ باید هڅه وکړو چې خلک سره متحد کړو او تر وسه وسه تروریستان بلتون غوښتونکي او مذهبي افراطیون وځپو. د چین صدر اعظم همدارز ویل چې هیواد به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي او د افغانستان د بیا رغونې د سولیزو پلانونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د ولسمشر کرزی و بیان حامد علمی ازادي راډیو ته وویل چې چین له افغانستان سره د 160 میلیون ینو مرستې په څنګ کې په خپلو پوهنتونونو کې افغان محصلانو ته د 160 بورسونو یا سکالرشیپونو د ورکولو ژمنه وکړه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له چین څخه د ملاتړ په خاطر مننه وکړه او له چین څخه یې وغوښتل چې د افغانستان په کرهنه، اقتصاد، سوداګرۍ، قانونو او د نورو بنیادي برخو په رغونه کې خپلې مرستې زیاتې کړي. د همدارز وویل چې افغانستان لیواله دی چې له چین سره په ګډه د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد مبارزه وکړي. د چهارشنبې په ورځ ولسمشر کرزی د چین له ولسمشر هو یاوینتاو سره ولیدل. په دې کتنه کې د چین ولسمشر وویل چین به تل د خپل حاکمیت، خپلواکۍ او مځکنۍ بشپړتیا د ساتنې لپاره د افغانستان د هلو ځلو ملاتړ وکړي. ښاغلی یاوینتاو د دې په څنګ چې د قانونو، کرنې، برېښنا، اوبه لګونې او نورو بنیادي پروژو په برخو کې له افغانستان سره پر اقتصادي همکاریو ټینګار وکړ، د ژورو سیاسي اړیکو او د دواړو خواوو د مشرانو ترمنځ د لا زیات تګ راتګ غوښتنه وکړه. همداراز پرون په یوه جلا کتنه کې د افغانستان دفاع وزیر ستر جنرال رحیم وردک د چین له دفاع وزیر لیانګ ګوانګلی سره وکتل. په دې کتنه کې د چین دفاع وزیر عبدالرحیم وردک ته د پوځي مرستو وعده ورکړه. د چین د خبري آژانس سینهوا د راپور لمخې د دغه هیواد دفاع وزیر وویل چې دا هیواد به د افغانستان له ملي اردو سره مرستو ته دوام ورکړي. څو د افغانستان ملي اردو د خپل خاورې ملي حاکمیت او خپلواکۍ د ساتنې جوګه شي. په راپور کې د چین پوځي مرستې په دقیق ډول نه دي څرګندې شوي، خو ویل شوي چې دې هیواد د افغانستان ملي اردو د اکمالاتو په څنګ کې د افرادو روزنې ته تیاری شولې ده. د افغانستان ولسمشر د دې سفر په ترڅ کې له چینایي چارواکو وغوښتل چې په واخان کې لاره تېره کړي. چین او افغانستان یوازې په واخان کې 15 کیلومتره پوله لري چې د سمندر له سطحې 5000 متره لوړوالی لري.
و امرودل چې د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکي وای او د غراز ولسمشر کرزی چین ته په خپل سفر کې خیلی اثر وړن درلودې او څو تړونونه لاسلیک کړي دي. د ولسمشر ویان حامد علمی وای چې په دې سفر کې درې مهم توافق لیکونه لاسلیک شوی او همدارز ولسمشر کرزی له چینی چارواکو سره د هغه سرک جوړولو په حق له هم خبرې وکړي چې د بدخشان د واخان له طریقه افغانستان له چین سره نخلي. ولسمشر کرزی همدارز په دې سفر کې له چینی سوداګرو څخه غوښتي چې د افغانستان د معدنو په استخراج کې پنګونه وکړي. په دې حق له نور جزئیات په دې مرکه کې اوري چې مارا صدیقی د ولسمشر کرزی لویان حامد هلمی سره کړی ده.
ولسمشر کرزی په یو سفر چین ته تللی و. د سفر موخه څه به د دې په حق له موږ ته معلومات راکړي؟
تاسو ته بهتره معلومات ده چې د عدالت جمهور رئیس د آیت په پلاوي د آیت چین تللی و او هلته ډېرې ګټورې ملاقاتونه معاهدې او هلته وشو او پرون شپه کابل ته راورسېدم. دا سفر چین ته ډېر مهم و ځکه چې درې قراردادونه امضا شول. اول قرارداد و چې 160 میلیون ین چینایي ین افغانستان د بلایوس کمک وشو. دوم قرارداد و چینایان سپاس 160 بورسونه افغانستان ته ورکړي چې په مختلف ساحو کې، او دریم قرارداد معافیت ګمرکي و چې دا مشه علاوه په دې چې اتمام جمهور رئیس په چینایي مقامات سره ډېرې مفصلې خبرې درلودې چې په خبر کې دوه شی ډېر مهم و. اول دا و چې اتمام جمهور رئیس د چینایي حکومت ته وغوښتل چې دا امکانات د کار عملي کار شروع کړي. اولي کار د افغانستان او چین ترمنځ یو لوی لاره ده چې واخان تېرېږي. تاسو بهتره معلوم ده که دا لاره جوړ شو او نه تنها افغانستان بلکه منطقې دپاره ډېر اهمیت ورته، ځکه چې دا یو ترانزیتي لاره ده چین از خلیج فارس او منځنۍ آسیا هېوادونه د جنوبي آسیا هېوادونو سره یو ځای کوي نخلوي، چې دا ډېر منطقې او زموږ دپاره ډېر مهم ده. دوم مسله دا و چې د جرناب جمهور رئیس د چینایي مقامات او چینایي سرمایه ګذارو د پانګه اچولو نه وغوښتل چې په افغانستان کې راشي او په افغانستان کې پانګه واچوي، ځکه چې موږ ته اوس خبره شوې ده او تقریباً خود لري چې څه د پاسه 100 میلیارد ډالر کې موږ په افغانستان کې معدن یا زیرمې لرو. په دې کې چینایي شرکتونه ډېر ښه کولی شي په دې قراردادونه کې سهم واخلي او په دې دا مذاکرات او په دې کله چې داوطلبي دا مسایل اسپل کېږي، ډېر مهم ده چې چینایي مقامات راشي، چینایي پانګه واچولار شي په دې مسله کې پانګه واچوي او هم افغانستان دپاره، هم چینایان دپاره، هم جهان دپاره ډېر ګټه رسوي. موږ د چینایي مقاماتو چې د جهانه موږ غوښتل چې راشي په دې باره کې په دې اقدام وکړي او یا مستقرانه او یا صحیح شي او په دې مسله کې اقدام وکړي.
ښاغلی علمي صاحب، که تاسو موږ ته دا ووایست چې چینایي سوداګر دې ته حاضر شول چې راشي په افغانستان کې د معدنو په برخه کې د پانګه اچونه وکړي،
تاسو بهتره معلوم ده چې کله چې معدن استخراج دپاره آماده شي نو دوی د یو قرار بین المللي قرارداد یا بین المللي داوطلبي ته وسپارل کېږي باغه کې نو شرکتونه هم لوزی ده او خصوصا د منطقه شرکتونه هم پدې کې علاقه مندي مو ده. مهمه دا ده چې چینایي مقامات چینایي شرکتونه راشي پدې داوطلبي کې سهم واخلي او چې به په تجربه سره هم امیدوار یو مطمئن یو چې چینایان پدې کې ګټیز وکړي چې په چینایان پدې کارو کې متخصص خلک زیات لري او مو ده نږدې ده او مو ده په همکارۍ هم چینایان ته فائدې لري. خو دوی علاقه مندي خو ده چې په افغانستان کې لکه چې په ایلک مسکې دوی وګت قرارداد یو په دور منطقه کې حاجیت په اوس په نظر مکه او په شمال کې چې د تیل او ګاز معدن په دې کې په استخراج کې برخه واخلي. موږ ته ډېر مهم دارای چې دوی راشي په قراردادونه کې په مظاهرو کې برخه واخلي او یا به مستقراته او یا صحیح شي او هم خلکو ته هم خپل خلکو ته موږ ته ټول نړۍ ته ګټه ورسیږي.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي او وان حامد علمي او چې چین ته د ولسمشر کرزي د سفر د اهداف او د غلطه د شو موافقه پاړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي. ازادي راډیو
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د امریکا د دفاع وزیر ویل افغانستان ته د صوبات راوستل وخت غواړي، خو نوموړی زیاته کړی ده چې افغان حکومت د خپل حالې غزلې هم زیاته کړي. د افغان ځواکونو روزنې ته په اشاره ویل دا یو مثبت پرمختګ دی. رابرټ ګیټس د ایران په اړه هم څرګندونې کړي چې جزئیات یې د مشال راډیو د خبریال هارون باچا په ریپورت کې وروچې له واشنگټن څخه راستولې.
د امریکا د دفاعي چارو وزیر ښاغلی رابرټ ګیټس پرون د امریکایي ځواکونو په مرکز پینټاګون کې یوې خبری غونډې ته د وینا په مهال افغانستان کې دروانو هلو ځلو په اړه وویل چې په دغه هیواد کې ثبات راوستل به وخت اخلي. نوموړي وویل
This is a several year process, but we needed to send a clear signal to the Afghans that they also need to step up into this fight.
دغه کوششونه به تر روانو سو کلونو پورې دوام ولري. موږ غوښتل چې افغان حکومت ته صفا ووایو چې هغوی هم باید خپلې هڅې نورې تندې کړي. او زما په خیال د دغه هیواد په فوج او پولیس کې د افغانانو ګڼ شمېر برتیانې د دې خبرې غمازی کوي چې حکومت یې په دغه لوري ګامونه تیز کړي دي. خاغلی رابرټ ګیټس په افغان امنیتی ځواکونو کې د برتای په عمل تسلیح ښکاره کړه، ولې د پولیسو په محکمه کې د نور زیات اصلاحاتو د راوړو خواهش څرګند کړه. د امریکایي صدر خاغلی براک اوباما د افغانستان لپاره د نوې کړنلارې په اړه د یو سوال په جواب کې د امریکا د دفاعي چارو وزیر خاغلی رابرټ ګیټس وویل
We've now been in the president's campaign for 4 months. This is going to take a little time.
موږ د صدر لخوا د ټاکل شوی عسکري عملیاتو په سلورمه میاشت کې روان یو. دغه عملیات تر سر کول به وخت غواړي. باید موږ هر اونۍ د ذمہوارو خلکو نه د منډه کونډه تپوسونه ونکو. د یو بل سوال په جواب کې چې آیا ایران په افغانستان کې څومره عمل دخل لري، خاغلی ګیټس وویل
Based on everything that I've seen, I continue to believe that the Iranians are involved.
چې څومره پورې ما لیدلې دي نو زه دا ګڼم چې ایران دغلته لاس خپې وهي، خو په نسبتا وړه سطح. او زموږ به هرومرو دا کوشش وي چې دغه لاسوهنې هم تر دغه حده پاتې شي. هارون باچا، ریډیو مشال، واشنگټن ڈی سی.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وځي په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لپاره د عالی کمشنري لخوا کلنه ریپورت خپور شو چې پکې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه او په افغانستان کې د جنګي مجرمونو د عفو پر قانون اندېښنه څرګنده شوې ده. پام وکړئ په دې اړه له کابل څخه د مجاهد جواد ریپورت ته.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو ادارې په افغانستان کې د جنګي مجرمینو د عفو پر قانون باندې ژور اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې په دې توګه په دې هیواد کې سوله او عدالت نشي راتلای. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر استاذې میرمن نورا نایلند د پنځشنبې په ورځ کله چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت په اړه د عالي کمشنر راپور وړاندې کوي څرګنده کړه.
It's a real concern, the amnesty law, because it does give a blanket immunity.
دا فده قانون په اړه پر اختیار هم چاندېښنه موجوده ده، ځکه په دې سره
سره په جنگي مجرمینو باندې د معافیت پرده چول کیږي او په دې سره بیا صلح او عدالت نشي تضمین کیدی او د هغره ثبات ته زیان رسوي قربانیانو ته ناسم پیغام انتقالیږي. له همدې عمله ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک میسون مدني ټولنې او د بشري حقوقو نور مؤسسې ټول دغه قانون لغوه یا پرې بیا غور کول غواړي.
د جنگی مجرمینو دغه قانون د افغانستان د ولسی جرګې لخوا سمود وړاندې تصویب شوی و او د جمهور رئیس ویاند وحید عمر ویلی و چې د قانون زکات ولسمشر لخوا توشیح کیدو ته اړتیا نه درلوده چې دوه پر درې برخه وکیلانو ورته د تایید رایه ورکړي و او کله چې داسې وي نو د افغانستان د اساسي قانون لمخې ورته د قانون نوم ورکول کیږي. د راپور یو بل مهمه برخه د ملکی تلفاتو په اړه و چې نوموړي داسې روښانه کړه
2412 ملکی وګړو تیر کال په جګړو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی، 14% د مخالفین لخوا او 15% د حکومت پلو ځواکونو لخوا وشل شوی دی. دغه راز د دې کال په لومړۍ دوه میاشتو کې 315 ملکی وګړي وشل شوی چې 55% د مخالفین او 9% د حکومت پلو ځواکونو لخوا وشل شوی دی او د پاتو 4% مسولیت یې چا پر غاړه نه دی اخیستی.
دغه راز د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر دغه استازي دا هم وویل چې په انتخاباتو کې ګډون د ټولو افغانانو حق دی او له حکومت څخه وغوښتل چې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره لازمه زمينه برابر کړي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه تیری اکثرا په هیواد کې د موجوده جګړو لامل رامنځته کیږي او تر څو چې د روانو جګړو ته د پایټک کې نه خودل شي نو تر هغه به په دې هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب ستونزمن وي. مجاهد جواد د ازادي رادیو کابل.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. د افغان دولت د وی وسلوالې مخالف ډلې حزب اسلامي او هيئت چې له افغان دولت سره د خبرو اترو لپاره کابل ته راغله وایي چې د افغان حکومت ملي شورا او د مدني ټولنې له استادو سره خبري دوام لري او په دې ترڅ کې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استاذ سټيفن د مستور سره هم وکتل. کابل ته د سولې له 15 فقري پلان سره د حزب اسلامي د ډلې راتګ له ولسمشر کرزي نور افغان مقاماتو او د ملګرو ملتونو له خاص استاذ سره د هيئت د کتنې پړه صالح اسحقزي خلق د سیاسي چارو لپاره پو احمد زبیر شفیقی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړي چې په داسې حال کې چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي د ملګرو ملتونو له یو ځانګړي استازي سره د دې ډلې خبرې د څه ډول ارزوي. خاغلی شفیقی وایي
زما په نظر د حزب اسلامي دغه پلاوی چې په دې وروستیو کې د ولسمشر کرزي او د یو شمېر نورو افغانانو او پرونی د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره کتلي دغه لیدنې کتل یو دغه خبرې زه یو نیک فال بولم. په افغانستان کې د سولې د بهیر د چټکتیا یو نښه بولم او په دې کې شک نشته چې یو په یو ټولې ستونزې ممکنه نه دي چې د دېرش کلن بحران ټولې ستونزې یو په یو په څو ناستو کې حل شي. د حزب اسلامي لخوا نه د خبرو اترو دغه بهیر او په مقابل کې د دولت د نورو افغانانو په مجموع کې د اړوندو ښکېلو ټولو لوریو د دفاع نه تمه همدغه ده چې د خبرې پسې وغځول شي او دا د سولې په یوه پیاوړي ملي بهیر باندې بدل شي. زه فکر کوم دا د یو نیک فال دی او دولت چې کوم د مخالفینو سره د روغې جوړې د تفاهم کوم طرحه اعلان کړه او عملا په هغو کار کوي. اوس دغه دی حزب اسلامي پلاوی راغلی او عملا په خبرو لګیا دی. دا د افغانستان د سولې دپاره دی، آینده دپاره دی، ډېر مهم بولم او زه فکر کوم چې دا یوه ښه پیلامه ده.
خغلی شفیقی یو هیئت د ملګرو ملتو له ځانګړي استازي سره ګوري که حزب اسلامي سوله کوي او طالبان سندې ته پاتې کیږي، آیا دا اقدام افغانستان ته دایمي سوله راوستلی شي؟
د حزب اسلامي کوم تصمیم چې پلاوی راستولی دی د سولې بهیر باندې ورګډ شوي دا پخپله د طالبانو سره د سولې د پیلېدو یو قدم او یو پیلامه کیدای شي. که د حزب اسلامي پلاوی هغه د یوې طرحې سره راغلی دي او په دې طرحه کې ډېر معقول او مناسب ټکي هم شته چې په دوی په قول هم دغه د ځینو کومو لوریو سره چې دوی شریک کړي زیاتې ورسره پرې توافق هم لري او په مجموع کې داسې هوایي طرحه نه ده. په دې کې ښه ټکي هم شته که په دې باندې توافق کې دا پخپله د طالبانو سره هم د توافق لاره خلاصولی شي. د ما نظر دا دی چې هېڅ کله هم داسې یوه د جنګونو د خاتمې دپاره د سولې د پیلېدو دپاره هېڅ کله هم داسې طرحه یا داسې لاره نشته چې یو په یو په یوه ناسته کې هر څه حل شي.
خغلی شفیقی بله، تاسی وړاندې وویل چې د سولې دې هلو ځلو ته ډېر خوشبینه یاستئ، خو په دې هم موږ تاسی پوهیږو چې په افغانستان کې د تنظیمي جنګونو په مهال په کابل کې د ښکېلو ډلو ترمنځ هغه راکټونه چې په کابل وغورځول شول او ګڼ شمېر د کابل خلک ووژل شول، خلک دې موضوع ته دومره خوشبین نه دي. د دې په خاطر چې وایي چې د ګلبدین حکمتیار ډلې هم په کابل کې د دغو راکټونو له امله ډېر خلک وژلي دي.
دوه خبرې دي، یو دا چې خان ولس په مینو کې سولې ته اړتیا څه دپاره لري؟ د دې دپاره چې دا اوس د کابل هغه جنګونه پرېږده، دا اوس زموږ ملت په اور کې دی، دا اوس مري، دا اوس بمبارۍ پرې کېږي، ځانمرګ بریدونه کېږي. اصلا د سولې ضرورت دا دی چې دغه مرګونه چې دا اوس زموږ په ملت باندې مسلط دي دا لرې شي. یو دوهم دا چې څو ورځې وړاندې تاسو واورېدل چې په ننګرهار کې یو ډله ییز قبر چې تر زرو پورې شهیدان پکې دي دا قبر پیدا شو. کال په کال تاسو اورئ چې په بدخشان نه نیولې ته کابل ته هرات او ته د کابل شاوخوا ننګرهار په دغو ځایو کې ډله ییز قبرونه موندل کېږي چې اکثر یې په افغانستان کې د کمونیستانو د حاکمیت وختونو قبرونه دي او خلق پکې شهیدان شوي، ظلمونه شوي. یو هغه وخت کې نظام خلق نن په پارلمان کې ناست دي، په حکومت کې هم شته، د حکومت په لوړو پوستونو کې هم قرار لري. که دا ممکنه وي چې هغه خلق راشي، د هغو نظام خلق شلته شریک و هغه راشي دلته په نظام کې شریک شي، دغه د کابل د وروستیو جنګونو یو لوی لوری هغه عملا په نظام کې شامل دی. دغه بل لوری ولې پاتې شي چې بیا هم د جنګونو د دوام سبب شي، د افغانستان د مرګونو او د افغانستان د ولس د ماتم او د بدمرغیو د دوام سبب شي. اصلا خبره دا ده چې دې ته ضرورت دی، دې ته اړتیا ده چې سوله راشي، اوس جنګونه ختم شي. په دې کې شک نشته چې پخوا جنایتونه شوي، جنګونه شوي، بدمرغۍ منځته راغلې، هغه ډېر داسې پلټنو ته ضرورت لري. اوس د هغو نه متاسفانه ځینو خلکو ته د ځینو نورو په خلاف د تبلیغاتي وسیلې په حیث دا یوه پلمه شوې په لاس ورغلې. دغه مسایل که سم وڅېړل شي ډېر زیات دلته په اصطلاح په دې امام کې ټول لوچ دي.
ډېر زیاته مننه شفیقي صاحب،
خو څېړل یې ډېر ماته سخت ښکاري. اوس ښه خبره همدغه ده چې د سولې بهیر د موږ د اوسنی سمدستي چې په سرم د مارک سیوری ولاړ دی، دغه د مارک سیوری د افغانستان د ولس د سر نه لري شي.
د سیاسي چارو کارپو شفیقی او چې افغانستان حکومت او د مخالفه ډلې حزب اسلامي ترمنځ د پلشو خبرو اترو پړې ازادي رادیو ته معلومات ورکول. د افغانستان روزنیز پراختیا مرکز د قانون د تطبیق په اړه په یو رابللي کانفرنس کې غوښتنه وکړه چې ټول د پګړه د حکومت له څوکیو څخه زورواکان لري کړي چې قانون تر پښو لاندې کوي. دا کانفرنس چې په جلال آباد کې جوړ شو، لسګونه قومي مشران هم او د مدني ټولنې استادو پکې ګډون درلود. له ننګرهار د دوفا پر ریپورت لري.
د افغانستان د روزنیز پراختیا مرکز مشر ډاکټر خوشحال تسل وویل قانون د زورواکو له خوا تر پښو لاندې شوی او نړیواله ټولنه باید د افغانستان د حکومت سره په ګډه لومړی د زورواکانو مخه ونیسي. ده وویل
نننۍ کانفرنس د افغانستان روزنیز او پرمختیایي مرکز له خوا په جګړه ځپلي هیواد افغانستان کې د قانون د تطبیق ستونزې تر سرلیک لاندې جوړ شو. څرنګه چې د مدني ټولنې په تعریف کې راځي چې مدني ټولنه د ولسونو او دولت ترمنځ د پل حیثیت لري، تر څو د ولسونو د ستونزو د حل لپاره د یو سالم فشار وسیلی په توګه د دولت څخه د ولسونو د حقوقو په تامین کې کار وکړي، نو په هیواد کې د قانون نه تطبیق یو ستر ستونزه وه. د کانفرنس دې لپاره دایر شو تر څو د ولسونو نظریات راټول شي او دولت ته وړاندې شي څرنګه موږ شو کولای په خپل هیواد کې د قانون د تطبیق اساسي لارې چارې ولټو چې له بده مرغه په دې هیواد کې د زورواکو لخوا قانون د تطبیق مخه نیول کیږي، سرغړونې ټول د حاکمې طبقې کار دی. ولسونه خطابې خلک خلق دی قانون ته مون غواړو دغه فرهنګ په ولوسونو کې پیاوړی کړو چې ولوسونه وشي کولی د دغه ستونزو د حل لپاره د مدني ټولنو او د ډلو د لارې چارواکو ته خپلې ستونزې ورسوي.
د قانون د تطبیق کانفرانس ګڼ خلک ورټول شوي وو. د زاید په نامه وطن وویل که نړیواله ټولنه په اخلاص د افغان حکومت د پراختیا هڅه وکړي د قانون تطبیق ته پخپله شرایط جوړیږي. ده وویل
په افغانستان کې هغه وخت کې قانون تطبیقیږي چې نړیواله ټولنه د زړه د خلاصه کار وکړي. زموږ حکومت په اداري فساد کې چې کوم خلک ککړي دي هغه نه یوازې دا چې مجازات کړي بلکې د وظیفو نه یې ګوښه کړي او د دې کارونو دپاره داسې کسان راولي چې هغه په وطن مین وي.
د روزنیز پراختیایي مرکز لخوا د کانفرانس ګډونوالو په یوه پریکړه لیک کې ژمنه وکړه چې د ولسي او مدني ټولنو غړي به په دوامداره توګه راټولوي او د قانون په تطبیق کې به یې مرستې ته هڅوي.
دا ازادي راډیو دا د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. احمد شیبر را سره په سټوډیو کې دی. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټی کې دراوروي.
د افغانستان حکومت له چینایي چارواکو سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړي دي. جمهور رئیس کرزی چې روانه اونۍ چین ته د یوه هیئت په مشرۍ تللی و تیر ماښام کابل ته ستون شو. د برېټانیا شهزاده چارلس په یوه نا اعلان شوي سفر پرون افغانستان ته ولاړ. په هرات کې د افغانستان د هوایي ځواک مرکز پرانستل شو. پر دې ودانۍ تقریبا 1.5 لک یورو مصرف شوی دی. د پاکستان پوځ وایي 15 عسکر او لږ تر لږه 20 مشکوک وسلوال د افغانستان پولې ته نږدې په جګړه کې وژل شوي دي. امریکا ژمنه کړې چې د پاکستان د اساسي چارو د بشپړېدو په برخه کې به مالي مرسته کوي. د امریکا او پاکستان چارواکو د 40 میلیونو یورو په ارزښت یو لومړنی تړون لاسلیک کړ. د عراق د انتخاباتو کمیسیون وایي نن به د مارچ د 9 نیټې د پارلماني انتخاباتو بشپړې نتیجې اعلان شي.
امریکا ژمنه کړې چې د پاکستان د اساسي چارو د بشپړېدو په برخه کې به مالی مرستې وکړي. د امریکا او پاکستانی چارواکو د 40 میلیونو ډالرو په ارزښت یو لومړنی تړون هم لاسلیک کړی چې په مرسته د پاکستان په سواد دره کې ویجاړ شوي سړکونه رغول کیږي. په دې سیمه کې تیر کال د پاکستان پوځ د القاعده او طالب وسلوالو په وړاندې پراخ پوځي عملیات ترسره کړل. دا تړون په واشنگټن کې د ستراتیژیک ډیالاګ په دوهم ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د هغې د پاکستاني سیال شاه محمود قریشي ترمنځ لاسلیک شو. ماشاءالله ډیو خبريال هارون باچا د موضوع تفصیل سره.
پرون په واشنگټن کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د لومړی ورځې د ستراتیژیکي ډایالوګ په پای کې د دواړو هیوادونو خارجه وزیرانو یوې خبري غونډې ته د وینا په محل تسلی ښکاره کړه چې دا غوي خبرې ترې ډېرې خیر روانې دي. د پاکستان خارجه وزیر ښاغلی شاه محمود قریشی ډېر مطمئن ښکارېدو او وی ویل
Today I am a happy man and a satisfied man.
زه نن ډیر خوشاله یم او مطمئن هم. مطمئن ځکه یم چې تاسو موږ سره غټولي خبرې ومنلې په کوم چې په تیرو دوه کالو کې وخت په وخت بحث شوو. ما میرمن کلینټن ته ویلو چې تر دامنځ تعلق په پخمل ګرتیا کې د بدلولو لپاره باید موږ په خپل سوچ او عمل کې بدلون راولو او خپل اړیکې نورې هم په وړاندې بوزو.
You've got to think differently. You've got to act differently and you've got to upgrade the level of our engagement.
خاغلی قریشی د امریکای د لوري پاکستان طرف ته په اپروچ کې د واضح بدلون ذکر وکړ او زیاته کړه
The mood was completely different. I say it publicly. It was different. I was at the Senate. I was at the House.
دا ځل د دې ځای وزا په بشپړ توګه بدل ده. زبدا په ډاګه وایم که زه سینټ ته تلم او که دا استازو ایوان ته حالات بالکل بدلو. مونږ خپل کار سر کړی دی. نن د اطمینان یو ماحول جوړو. نه څه سوالونه او نه شکونه او نه رانه دا تقاضا وشوه چې لا نور هم څه وکړي بلکې تر اوسه چې موږ څه کړي دي په هغه راته شاباسي راکړل شو.
There was recognition of what we already had done. There was appreciation of what we had already done.
د ستراتیژیکي ډایالوګ په ترڅ کې د امریکای لخوا د ممکنه فوزي امداد په باب لا د پاکستان خارجه وزیر خاغلی قریشی وویل
We've talked about a military hardware. You have to realize that we are operating in a completely different theater.
موږ په فوزي سختکاله خبرې وکړې. تاسو باید په دې خبره پوه شئ چې موږ په یو بالکل مختلف سیمه کې خپل عملیات ترسره کوو. زموږ مغربي پوله دغه علاقه ډیره بل شان ده او زه ډیر په خوشاله تاسو ته دا ویل غواړم چې امریکای پاکستان ته د فوزی سازو سامان ورکولو زموږ ډیر په خوانی خواست ومنلو.
Our requests that have been pending for months and years on the transfer of military equipment to Pakistan.
خبري غونډې ته د وینا په محل د امریکای خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن یو ځل بیا د ترهګرای پر ضد جګړه کې د پاکستانی حکومت او د اولس د قربانو ستاینه وکړه او وی ویل
We respect the sacrifices that Pakistan has made in combating terrorists who seek to undermine its stability and undo its progress.
موږ د پاکستان قربانو ته د عزت پسترګورو کمی چې د یاغیانو پر ضد د جګړې په محال ورکړی دي، څوک چې دغه هیواد د امنیت او سوکالۍ په لار کې خنډ دي. موږ د امنیتي ځواکونو او عام وګړو دواړو قربانو ته سلام پیش کوو. په نننی خبرو اترو کې ما د امریکا د ژمنو یو ځل بیا په خواله وکړو چې هغه به پاکستان سره د چیلنجونو په مقابله کولو کې مرسته کوي. میرمن هیلی کلینټن په تیر وختونو کې د امریکا او پاکستان په اړیکو د رڼا اچولو په مهال وویل،
We've had many positive experiences, but to be absolutely historically accurate, we've had setbacks and stresses in our relationship.
زمونږ د یو بل سره ډېرې مثبت تجربې تیرې شوې دي، ولې که په تاریخ نظر واچو نو څه ناکامۍ او مشکلات په هم په ګوته شي. زه دا پوخ یقین لرم چې د پاکستانیانو او امریکایانو د ښېګړې په خاطر باید دواړه هیوادونه د یو بل سره ټینګې اړیکې ولري، او که چېرته اختلاف را هم شي نو چې دا اوسنی تعلق په یو شراکت کې د بدلولو په عمل اغیز وانه چوي.
We don't want anything to disrupt or divert our attention from building this relationship into a partnership.
د امریکا او پاکستان ترمنځ ستراتیژیکي ډایالوګ نن په دویم ورځ هم په واشنگتن کې دوام لري. هارون باچا، ریڈیو مشال، واشنگٹن ڈی سی.
دی لوبو لمیدانا.
بیوٹیفلی ہٹ، واز ان دی ایئر بٹ نو چانس.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالۍ بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیژنې.
د ازادي رادیو د سپورتي خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماسپخین په 2:30 او د سه شنبه په ورځ له غرمې نه مخکې په لسنیم وجو اوریدل شي. د ملکی هوایي چلند او ترانسپورت وزارت غواړي چې د افغانستان د هوایي ډګرونو ټولې برخې تر خپل کنټرول لاندې راولي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند او ترانسپورت وزارت سرپرست محمد الله بتاش په کابل کې له ایصاف څخه د کابل د هوایي ډګر د جنوبي برخې د واک د خپلولو پر مهال ویل، په دې اړه د خبرو لړۍ پیل شوې ده. ویل کېږي چې نن سبا د افغانستان د هوایي ډګرونو په سلو کې د اتیا برخو واک د افغان دولت او په سلو کې شل له نړیوالو ځواکونو سره ده. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ لري.
افغان چارواکي هیله مندي چې دغه هیواد د فضائي کنټرول او هوائي ډګرونو واک په ټولیز ډول له نړیوالو ځواکونو څخه افغان حکومت ته ولیږدول شي. د افغانستان د ملکی هوائي چلند او ترانسپورت وزارت سرپرست د پنځشنبه په ورځ له ایصاف څخه د کابل د هوائي ډګر د جنوبي برخې د واک د خپلولو پر مهال خبريالانو ته وویل چې اوس مهال یو شمیر افغانان د نړیوالې ټولنې په مرسته د فضائي ترافیکو په برخه کې په زده کړه بوخت دي. محمد الله بتا شیله سرګند کړ چې افغانستان د هوایی ډګرونو د ټولو برخو واک افغان دولت ته وسپارل شي.
ما همین کنن یک پلان انتقالی را با نیروهای ایصاف روی دست داریم.
دی وی موږ هم د وست لا ایصاف ځواکونو سره د لیک دیو پروګرام لرو چې د ترانزیشن پلان په نوم یادېږي. دغه پروګرام د هوایی چلند نړیوال سازمان په مرسته پلی کیږي. موږ غواړو چې په تدریج سره د افغانستان د هوایی ډګرونو واک خپل کړو. هڅه کوو چې دغه کار تر راتلونکي یو نیم کال پورې ترسره شي. د ملکی هوایی چلند او ترانسپورت وزارت سرپرست وویل چې افغان حکومت ته د کابل د هوایی ډګر د جنوبي برخې په سپارلو سره به د بار وړلو، ګمرکونو او پارکینګ په برخه کې د دوی ډېرې ستونزې هوارې شي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند او ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې اوس د افغانستان د هوایی ډګرونو په سلو کې د اتیا برخو واک د افغان دولت او په سلو کې شل د نړیوالو ځواکونو سره دی. افغان دولت ته د کابل د هوایی ډګر د جنوبي برخې د سپارلو پر مهال په کابل کې د ایصاف قومندان مرستیال جنرال پارکر وویل، دا لومړی ځل دی چې ایصاف جوړ کړي تاسیسات بیرته افغان حکومت ته سپاري. د ایصاف دغه اقدام په افغانستان کې د پرمختګ او هیلو ښکارندوی کوي. موږ باید په دې برخه کې د نورو پروژو په پلي کولو کې ژمن واوسو. افغان چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د هوایی ډګرونو د ټولو برخو د واک د خپلولو هیله څرګندوي چې ویل کېږي د څو کلونو جګړو په ترڅ کې د افغانستان د هوایی ډګرونو زیاتې برخې ورانې شوې دي. خو دا هم ویل کېږي چې د طالبانو د حکومت تر راپرزیدلو وروسته او د نوي حکومت د کار له پیل څخه د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغانستان د هوایی ډګرونو د ورانو برخو په رغولو کې هم یو شمېر کارونه ترسره شوي دي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه چې د سهار لوونه د ماخام تروو پورې دوام کوي د افغانستان په 75 خارونو کابل جلال آباد قندهار هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په منځنی آسیا کې حکومتونه له افراطي ډلو وېره لري. دغه افراطي ډلې څرنګه په خلکو کې نفوذ کوي؟ دا مسأله د ازادي راډیو د خبر څنګه څرلې ده چې احمد شیبری وړاندې کوي.
اسلام د پوهې او علم دین دی خو یو شمېر کسان له اسلام نه وړه استفاده کوي. دا خبره د تاشکند د کوکلداش جامع جماعت د خطیب انور قوري تورسنوف ده. په منځنی آسیا کې د تورسنوف په څیر د یو شمېر امامانو ملاتړ حکومتونه کوي. دغه علما د خپلو حکومتونو ګټو ته پام کوي او حکومتونه هم دوی ته اړتیا لري. کله چې شوروي اتحاد ړنګ شو نو اسلام ته چې مخکې بندیزونه پرې لګېدلي وو خلکو مخه کړه. اوسني حکومتونه هڅې کوي چې یو شمېر علما جذب کړي. په قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې اسلام تر زر کاله ډېرې زړې ریښې لري. خو دغه ریښې د شوروي اتحاد د کمونیست حکومت په وخت وچې شوې وې چې بیا د شوروي له ماتېدو سره بیرته وخوړېدې. له همدې سره اسلامي ډلو هڅې پیل کړې چې په دې سیمه کې نږدې 50 میلیونه مسلمانان چې غوڅ اکثریت یې سنیان دي جذب کړي. حکومتونه بیا غواړي چې د زرګونو رسمي شویو جماعتونو امامان خپل کړي. په واشنگتن کې په هورسن انسټیټیوټ کې د اروپایي آسیایي مرکز مشر زینو باران وایي د مرکزي آسیا هیوادونه دې ته تیار نه دي چې مختلف مذهبونه په سیمه کې خپل نفوذ پراخ کړي.
منځنۍ آسیا د مذهبي ډلو د اغیز د پراختیا لپاره مناسب ځای دی او اکثر حکومتونه د ازبکستان په ګډون نه پوهېږي چې ټولې اسلامي ډلې یو شی نه دي. دوی نه پوهېږي چې یو شمېر ډلې افراطي دي، یو شمېر بیا سیاسي نظریات لري.
د منځنۍ آسیا حکومتونه وخت په وخت هڅه کوي چې خپلو ټولنو ته دا څرګنده کړي چې دوی اسلامي دي، څو په دې ډول په بهر کې د اسلامي ډلو د تبلیغاتو مخه ونیسي. په منځنۍ آسیا کې د حزب التحریر، د پاکستان د جماعت تبلیغي، د عربي هیوادو وهابیان چې ځانو ته سلفیان وایي، د ترکیې نورچلر او د یو شمېر نورو ډلو فعالیت بند شوی دی. خو بیا هم بیا داسې رپورټونه خپریږي چې په منځنۍ آسیا کې یو شمېر کسان د دغو او نورو اسلامي ډلو په تور نیول کېږي، چې دا پر دې دلالت کوي چې د دې ډلو نفوذ په سیمه کې په زیاتېدو دی. د قرغزستان ستر مفتي مراتلي حاجي جمانوف وایي چې دې ته سخته اړتیا ده چې د بهرنیو اسلامي ډلو د اغیز مخه ونیسو. جمانوف ازادي راډیو ته وویل یو شمېر بهرنۍ ډلې زموږ د خلکو ذهنیت بدلوي، نو باید د دغو ډلو مخه ونیسو کنه له سختو ستونزو سره به مخامخ شو. د جمانوف په څیر یو شمېر نور دینی علما هم په منځنۍ آسیا کې د حکومتونو ملاتړ کوي. په دغو کې یو مهاجي اکبر تورجان زادره چې په تاجکستان کې قاضي القضات و، بیا د شوروي له دړې وړې کېدو وروسته د حکومت له مخالف وسلوالو اسلامي ډلو سره یو ځای شو. خو د نوې میلسیزې په وروستیو کې د سولې له خبرو وروسته له حکومت سره شو. دی وایي په جماعتونو کې خود به حکومتونه څاري.
90% امام خو هم از جانب حکومت تعیین میشه.
نوی فیصده امامان حکومت تاکلی دی یا سیمیز و چارواکو مقرر کردی دی او یا هم دا امنیتی دارو لور معرفی شوی دی. کس هم قانون سرگندوی چه امامان باید دا جماعتونو دا مقتدیانو لور تاین شی داسی چه حکومت حمایت وکری. خو پا حقیقت که هغه څوک ملاکی جی چه حکومت خواری او دا هم دغه امام للاری حکومت جماعت ساری او کنفولویه.
د تاجکستان په څیر په نورې منځنۍ آسیا کې حکومتونه د جماعتونو نظارت کوي. د قدرت په نوم د قرغزستان یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل د ازادي راډیو قرغزي څانګې ته ځان بشپړ معرفي کړي وویل د حکومت له لورې ټاکل شوي امامان آزاد نه دي، دوی په خپل واک او اختیار نه دي. همغه تبلیغ کوي چې حکومت د هغه غوښتنه کوي او د ورځې مهم سیاسي مسایل په خپلو خبرو کې نه یادوي. په تاجکستان کې د سیاسي او مذهبي چارو کارپوه قاسم بیگ محمد د قدرت د خبري ننګه کوي او وایي
حکومتي امامان نه غواړي چې د مهمو موضوعاتو په اړه وغږېږي. دوی د نن او پرون خبرې نه کوي، د 1500 کاله پخوانۍ کیسې کوي.
د هوټسن انسټیټیوټ د اروپایي آسیایي مرکز د مشر زینو باران په وینا د حکومتونو د فشارونو له امله امامان په منځنۍ آسیا کې کله ډیرو پوښتنو ته ځواب نشي ویلی. دوی په افغانستان او عراق کې د جګړې په برخه کې ځوانانو ته توضیحات نشي ورکولی.
They are not able to always answer the questions that
دوی هر وخت نشي کولای چې د ځوانانو پښتنو ته جواب وای. نو ځوانان خپل خپل پښتنو ته جوابونه پیدا کوي، ځانو ته خپل مذهبي مشران پیدا کوي، څو دوی ته توره او سپینه خبره وکړي.
د تاجکستان د مذهبي او سیاسي چارو کارپو بیک محمد بیا په دې باور دی چې په منځنۍ آسیا کې ټولنیز وضعیت داسې دی چې یو شمېر خلک یې دې ته هڅولي دي چې له بهرنیو ډلو سره په ارتباط کې شي.
نمیتوان گفت که تمام جوانان تمایل دارند
دا نشو ویلی چې ټول ځوانان داسې کوي، خو یو شمېر کوي چې مختلف علتونه لري. یو خو اجتماعي وضعیت دی، کار نشته. دا ستونزه له 15 کلونو راهیسې روانه ده چې ځوانان یې مایوسه کړي دي.
په منځنۍ آسیا کې د بهرنیو هیوادو اسلامي ډلې د غیر مذهبي چارواکو پر ضد فعالیت کوي. د جوماتونو امامان هم غندي چې د حکومت په اشارو خبرې کوي. د حزب التحریر یو غړي په مستعار نوم ایوب خان د ازادي راډیو قرغز څنګه ته وویل،
په ډیموکراتیکو هیوادو کې مفتی او پیروان یې داسې څه نه کوي چې حکومت ورته وایي. هلته مذهبي قوانین وي او حکومت بیل وي. سیاست د مفتیانو په چارو کې نقش نه لري او مفتی مجبوره نه وي چې د حکومت فرمان ته غوږ شي. قرآن کریم وایي چې مفتی باید شرعي احکام تطبیق کړي، خو دلته مفتیان داسې نه کوي.
یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې په منځنۍ آسیا کې اسلام د حکومت په لاس کې دی او له همدې امله یو شمېر خلک بهرنیو ګوندونو جذب کړي دي. ایوب خان چې حزب التحریر ته جذب شوی دی وایي، وروسته له مطالعې پوه شوم چې له شریعت سره سم اسلام د حزب التحریر دی، نو دې ګوند ته جذب شوم. حکومتي امامان هم په دې پوهېږي چې د سیکولر حکومت او اسلام ترمنځ یو مخ تفاهم ګرانه دی. اما د قزاقستان مشر مفتي جمانوف وایي چې د اسلام او سیکولر حکومت ترمنځ باید ټکر رامنځته نشي.
بیرینچسی البته مندای سویتیک مملکتته آیرم اوچورلارده دینګه ول
تر هر څه مخکې په یو سیکولر هیواد کې کله نا کله د مذهب په برخه کې مختلف نظریات وي. خو د مفتي په توګه نن سبا چې زورته ګورم، زما په مشرۍ هیڅ ډول ستونزه نشته او زمونږ حکومت د اسلام په برخه کې سمه تګلاره خپله کړې ده. موږ له خپلې خوا هڅه کوو چې پر داسې لار روان شو چې دین د حکومت له پالیسۍ سره ټکر ونه کړي.
د اسلام او سیکولر اسلام ترمنځ بیا په ترکمنستان کې ټکر رامنځته شوی دی. په 2002 میلادي کال کې د ترکمنستان مشر مفتي نصر الله ابن عبدالله د وخت د ولسمشر سفر مراد نیازوف پر کتاب روحنامه اعتراض وکړ چې په جماعت کې د قرآن کریم سره یو ځای نه وي. همغه وو چې مفتي له کاره لری شو. بیا وروسته د ولسمشر د وژلو په تور په 22 کال باندې محکوم شو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د اونۍ انتخاب،
د اونۍ خبر جوړونکي چهره،
د اونۍ شخصیت.
روانه اونۍ کې حزب اسلامي اعلان وکړ چې که امریکا له پلان سره سم په راتلونکي کال کې له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل پیل کړي، دا ډله سولې او د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د منځګړي د رول لوبولو ته تیاره ده. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د دولت یوه مخالفه وسله واله ډله دا ډول وړاندیز کوي او وایي چې دوی ته له افغانستانه د امریکایي قواوو د وتلو هغه پلان چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تیر ډسمبر میاشت کې اعلان کړ د منلو وړ دی. دا پروانه اونۍ کې د نړیوالو او کورنیو رسنیو مهم خبر او د ازادۍ راډیو د اونۍ خبر جوړونکې موضوع و. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د هیئت غړي او پخوانی ویاند قریب رحمان سعید له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د هیئت د سفر اهداف داسې بیان کړل.
زمنګ د راتګ نظر کا مقصد همدار چې موږ د افغانستان د قضیې د حل لپاره د حزب اسلامي افغانستان د شورا او د حزب اسلامي افغانستان د امیر محترم حکمتیار صاحب له اړخه د ژغورنې د ملي میثاق تر عنوان لاندې یو 15 فقري مواد دغه ته وړاندې شوي مواد ته ټولنې ته چې د بهرنیو ځواکونو وطن د افغانستان نه د منل شوي مهالوش پاساس باندې په لومړي سر کې د ټولو ولایتونو نه د مراکزو خاري مراکزو نه د هغوی دشتي قرارګاو ته بیا د دشتي قرارګاو نه د هغوی کډه کول خپلو ملکونو خپلو هیوادونو ته.
د حزب اسلامي د هیئت غړي وایي چې په کابل کې لجکپوړو دولتي چارواکو سره خبرې کړې دي. دوی وایي تر اوسه یې له ولسمشر حامد کرزي، د ده له لومړي مرستیال مارشال فهیم، د ولسي جرګې له رئیس یونس قانوني، د مشرانو جرګې له رئیس حضرت صبغت الله مجددي، له جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف او ځینو نورو دولتي او جهادي مشرانو سره کتنې کړې دي. چارواکي وایي حزب اسلامي حکومت ته یو 15 فقري پلان وړاندې کړی چې پکې د روان کال له جولای میاشتې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې پر پیل او په شپږو میاشتو کې په بشپړ ډول د هغو پر وتلو ټینګار شوی. افغان چارواکو پروانه ونی کې د حزب اسلامي له استازیو سره د لیدنو کتنو خبر تایید کړ. د جمهوریت ریاست ویاند حامد علمی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو په اړه وویل
د ښاغلی حکمتیار د حزب اسلامي یو پلاوی کابل ته راغلی او د سولې یو پروګرام یا طرحې هم راوړې ده. د پلاوی له ولسمشر کرزي سره د هغه د سولې د پروګرام او دا چې څنګه په دې هیواد کې سوله راتلی شي خبرې وکړې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 13 دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې غواړي افغانستان ته 10,000 اضافي عسكر ولېږي، خو له دې هیواده به د امریکایي ځواکونو د استلو پروسه د 2011 کال له نیمایي څخه پیل شي. د حزب اسلامي هیئت وایي چې د ګوند افغان حکومت ته د سولې وړاندیز د ولسمشر اوباما د همدې اعلان په ځواب کې کړی. د حزب اسلامي ویاند محمد داود عابدي د چهارشنبه په ورځ له روی چر خبري اژانس سره په مرکه کې د هغه مشهور وینا یادونه وکړه چې وایي نه دښمن تل دښمن پاتې کیږي او نه دوست تل دوست. عابدي زیاته کړه کدی امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه غواړي چې له افغانستانه ووزي، حزب اسلامي کولای شي په ابرومن ډول د دوی وتلو ته مناسب شرایط رامنځته کړي. د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو د نویو تحولاتو په اړه امریکایي چارواکو پر روانه ونې کې په غیر مستقیم ډول عکس العمل وښود. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل د طالبانو له مشرانو سره د روغې جوړې لپاره اوس مناسب وخت نه دی او زیاته یې کړه چې نورو پوځي فشارونو ته هم اړتیا شته څو دغه ډله کافي کمزوري شي. ګیټس د چهارشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس استماعي غونډې ته په وینا کې وویل د طالبانو پر ضد په جګړه کې تر اوسه داسې د پام وړ بدلون چې د دوی مشران فکر وکړي چې دا جګړه به حتما بایلي نه دی راغلی. د زیاته کړه هر کله چې دوی احساس کړه چې په دې جګړه کې به بریالي نه شي، هغه وخت ښایي روغې جوړې ته زړه ښه کړي. ګیټس وویل چې هغه مرحله تر اوسه نه ده رارسېدلې. خغلی گیټس وایي له طالبانو سره د جګړې په انډول کې تر اوسه هغه لازم قوي بدلون چې طالب مشران دې ته قانع کړي چې دوی به په حقیقت کې د دې جګړې بایلون کې وي نه دی راغلی. دا فکر به هغه وخت ورته پیدا شي چې دوی پر خپل بریالیتوب شکمن شي، بیا به نو سولې ته چمتو شي. خو زه فکر نه کوم چې موږ به هغه پړاو ته تر اوسه رسېدلي
یو.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن هم په دې اړه خپل نظر څرګند کړ، خو په ډیر احتیاط سره. مایک مولن د امریکا د کانګرس استماعي غونډې ته په وینا کې وویل چې د افراطي ډلو پر ضد د امریکا جګړه به ډیر ژر پای ته ونه رسیږي. امریکایي مقامات ټینګار کوي چې له افغانستانه به خپل ځواکونه د دې هیواد عیني شرایطو ته په پام او په تدریجي ډول وباسي. دوی وایي بهرنیو قواو ته تر هغه پورې اړتیا شته چې افغانستان د امنیت ساتنې لپاره په خپلو پښو درېدلی نه وي. د اسلامي ګوند استازي ویلي دوی هیله مندي چې د ملګرو ملتونو چارواکو ته به قناعت ورکړي او دا به پرې ومني چې له وسلوالو مخالفینو سره اوس د جوړجاړي مناسب وخت دی. د حزب اسلامي ویاند وویل د ملګرو ملتونو چارواکو له دوی څخه غوښتنه کړې ده چې ورسره وګوري او زیاته یې کړه چې په پام کې ده د دوی استازي د اروپایي ټولنې له چارواکو سره هم وګوري. خو د اروپایي ټولنې د دفتر یو مسؤل مقام اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې له داسې کومې غونډې نه دی خبر. په بلخ ولایت کې 490 خوندزي فعال دي چې 410 زرنجونی او هلکان پکې په زده کړو بوخت دي. خو د دې خوندزي لسګونه ودانې نه لري او زده کوونکي په سړه او توده هوا کې بهر درس وایي. د دې ستونزې اواره ته د دولت ترڅنګ ځینو مرستندویو مؤسسو او معارف پالو ملي سوداګرو مټیران غړلې دي. لدې کسانو څخه یو حاجی معاون شریف سمیم دی چې په خپل شخصي پنګې په بلخ او سرپل ولایتونو کې څو خوندزي رغولې دي. پروانه ونې کې مو راپور درلود چې ښاغلی سمیم په مزار شریف کې د فاطمه بلخی لیسې ودانۍ په پخه او اساسي ډول بشپړه کړې او مسؤولو ادارو ته یې سپارلې ده. حاجی معاون شریف سمیم په دې اونۍ کې د آزادۍ رادیو شخصیت دی. د بلخ د پوهنې رئیس محمد ظاهر پنهان وایي چې د دې ښوونځي د ودانۍ پر رغونه څه باندې 800,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی.
تعمیر به هزینه شخصی حاجی محمد شریف سمیم در حدود بیشتر از 8 لک ډالر امریکایی اعمار گردید.
چارواکی وایي چې ښاغلی سمیم تیر کال هم د مزار شریف د سلطان غیاث الدین ښوونځي ودانۍ د 450,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړه کړه. د چارواکو په وینا د فاطمه بلخی ښوونځي نوې ودانۍ د تدریس ادارې، لابراتوار، کنفرانسونو، کتابتون او نورو اړتیاو لپاره ټولې 940 خونې لري. د بلخ د پوهنې رئیس وایي چې له نوې ودانۍ سره د دې ښوونځي د زده کوونکو ستونزه اواره شوې ده. محمد ظاهر پنهان یادونه وکړه چې په بلخ ولایت کې 130 ښوونځي اوس هم ودانۍ نه لري.
در ولایت بلخ از جمله 489 مکتب که ما فعال داریم 163 مکتب هنوز هم تعمیر ندارد.
د بلخ د پوهنې رئیس په دې برخه کې د مرستو په خاطر د ازادۍ راډیو د دې اونۍ له شخصیت حاجی معاون شریف سمیم څخه مننه وکړه، خو له ملي سوداګرو څخه یې په دې برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم وکړه.
حسن په شغلو باندې مسترګې پرې خوي، د حسن په شغلو باندې مسترګې پرې خوي، پریده پرستان دا هاي پریده پرستان دا زړګې متاثري دا زړګې متاثري، د حسن په شغلو باندې مسترګې پرې خوي، پریده پرستان دا زړګې متاثري دا زړګې متاثري،
هي ما چلې دلې هلکه خو زما شي،
شرمیلگی مخ پا پاڑو پٹوی پریتا پرستان دا، پریتا پرستان دا زڑگے متاختوی دا زڑگے متاختوی دا زڑگے متاختوی،
تماشوا ومن امير زاشوا سمات فخنت اشوا اقرار قوي سماشوا ومن امير زاشوا سمات فخنت اشوا لا سنك لك دمني حكم خانا راك قوي فريد فرستان دا فريد فرستان دا زڑ گیم تا خوی زڑ گیم تا خوی زڑ گیم تا خوی دا حسن پش غلو باندی مسترگ پری خوی فریدہ پرستان دا زڑ گیم تا خوی